تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سربیره ژوند په شیبو کې او د خزو لپاره ځانګړي پروګرام هم لرو، خو پایلې خبرونه کوو. اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په کونړ کې پرونی ځانوژن کې حمله وغندلې. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري، او د پاکستان پوز وایي په قبایلي سیمه کې د سفدریز وسلوالو پر ضد ځمکنی او هوایي برید کړی چې په نتیجه کې څلور دیرش وسلوال وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما په کونړ کې پرونی ځانوژن کې حمله وغندلې. پرون په کابل کې دفاع وزارت نږدې ځانوژن کې برید 12 کسان ووژل او اتنو ټپیان شول. دفاع وزارت وایي په وژل شوی کې د ملي اردو دوه سرتیري شامل دي. د وزارت په ویلمه کې دا حمله غندلې او د وسلوالو مخالفانو د کمزوري نخې بللې ده. وسلوالو طالبانو د عملی مسولیت منلې ده. تر دې عملی څو ساعت مخکې په کونړ کې ځانوژن کې برید شو چې ولس ملکیان وشل او تر دې شو زیات نورې ټپیان کړل. یو نمایند ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په یو اعلامیه کې په کونړ کې دغه عمله غندلې او ویل دي د ملکیانو په ساحو کې چاودنې له نړیوالو بشري قوانینو څرګنده سرغړونه ده. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاین د بریا لپاره ټینګه اراده لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی روانه ونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی ازادي رادیو ته وویل د سولې او پخلاین د هڅو لپاره افغان حکومت کلک هوډ لري.
نیت مونیک
است، اراده ما مستحکم است. دوی نیت مونیک هوډ مخلقه او دریز مو مشخص ده. د غونډې څرنګواله هغه وخت ټاکل کیږي چې دا غونډه پایل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا اساسو تر اوسه څلور واري په خپلو کې د سولې د لارې پر نقشه خبرې کړې دي. د سولې عالی شورا هیله څرګند کړې چې اخانی شبکه او واستوال طالبان به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي. تیر کال د سولې مخامخ خبرې ورسره له هغه وزنډې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو. دا په داسې حال کې چې پرون په کابل او کونړ کې ځانمر ګبریدونو شاوخوا 25 کسان ووشل. امریکا افغان هوایي ځواک ته څلور جنگي الوتکې وسپارلې. امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې څلور جنگي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته د شنبه په ورځ وسپارلې. د دې الوتکو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان بریډ جنرال سلیمان شاه وویل په دې مرسته کې دوه څرخي او دوه جیټ ته ورته الوتکې شامل دي. بلخوا په ختیس کې د 200 لومړي سیلاب قولي اردو قمندان تورن جنرال محمد زمان وزیري وویل د عملیات پر مهال هوایي ځواک ته ډېره اړتیا لیدل کیږي او دغه الوتکې چې اوس افغانستان ته ورکل شوی ډېرې کټوري دي. نوموړی وایي دغه جنگي الوتکو لپاره افغان پیډوټان هم روزل شوی. او د هلمند پوځي چارواکي وایي د مرکز لخکرګا کجکی سړک د تصفیه لپاره د لارې په اوږدو کې ګڼ افغان پوځیان ځای پر ځای شوي دي. د 515 بوس زون قمندان پاسوال اسمت الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل دغه افغان ځواکونه به د تصفیه عملیات کوي او د دولت ضد وسلوال مرکزونه به لمنځوړي.
سلاره بم ساتي دا شاوخوا کلیو باندې او هروند سیمه دا هم تر شاو تر شکوي دشمن لمز وړي د دې پټن ځایونه د دې هغه ځایونه چې دوی خوساز مینونو شیان جوړي او په سرکو په عام لارو دا ځایو کې شخي هغه لمز وړي تر کجکی او زنداورو په شمال کې دا ځایونه امنیت خوندي ساتي.
په ورسته کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جګړې زیاتې شوې چې ولسی خلکو ته هم زیانونه اړولې دي. وخت نا وخت د دولت ضد وسلوال د لخکرګا کجکی لارې تر اوسي او ځینې کسان په دې شک چې له دولت سره کار کوي له ځانونو سره بیاي. د پاکستان پوزوی په قبایلی سیمه کې د سختدریز وسلوالو پر ضد مکنی او اوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې څلور دیش وسلوال وژل شوی دي. په پرونی عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې شوی لکتر لګه څلور پاکستانی سرتیری هم وژل شوی دي. شمالي وزیرستان د پاکستانی طالبانو مهم مرکز بلل کیږي. د حمله په داسې حال کې کیږي چې څور ازي مخکې د پاکستان لوی درسیز راحل شریف خپل پوزیانو ته امر ورکړ چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوزي عملیاتو ورسته پړاو پایل کړي. د پاکستان په وایي عملو کې چې په د تخیل او سیمه کې شوی لکتر لګه 15 مشکوک سختريزي وسلوال وشل شوی دي. پاوس په ویلا مکه ویل چې ځمکنوي قواوی په دایي قبایلی سیمه کې نونس وسلوال وشل دي. د پاکستان پاوس په شمالي وزیرستان کې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړی و چې وایي په نتیجه کې تر اوسه څه باندې 350 زیات وسلوال وشل شوی دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه‌کارانو کاندیدانو زیات رایې ګټلې دي. خغلی روحانی د پارلمان او خبرګانو شورا د وروستیو انتخاباتو د تازه نتیجو پر اساس دا خبره کړې ده. لمړنۍ نتایج خي چې توندلارو د پارلمان د 290 څوکیو اکثریت نری ګټلی او خبرګانو شورا کې هم دوی لږه بریا تر لاسه کړې ده. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. روسي پایلې خي چې روحاني او دغه متحد پوخانی ولسمشر اکبر هاشمی رزفنجانی په تهران کې د خبرګانو شورا لپاره اکثریت رای ګټلې دي. د ایران پلازمینه تهران به په دې شورا کې 14 غړي ولري. دغه نتایج لمخې چې د کورنۍ چار وزارت پاره کړی رزفنجانی اول او روحاني دویم راغله. دغه خبرات دغه وزارت له خوا تر سره شول. د لومړی نتایج او تر خپریدلو وروسته روحانی په ویلامیه کې وویل چې د حکومت به له هر هغه چا سره همکاري وکړي چې د رای په نتیجه کې ټاکل کیږي. په ایران کې دغه انتخابات د جمعې په ورځ وشول. د ولتر دې مهاله د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لاملتیامو مننه کوم.
خبرنو مو له ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرنو سمګ وی پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. افغان حکومت وایي د وروستیو تروریستي بریدونو سره سره به د سولې هڅې په دې ډول په مخ روانې دي. په دې اړه په ریپورت سربېره مولدې خبرو چې امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان هوایي ځواک ته څو جنگي الوتکې سپارلې. د سرپل ولایت یو شمیر خلک د وروستیو نامنیو تر شا د سیمایزو پولیسو لاس کړي. په دې اړه ریپورت ولرو. دا بام ووري چې د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې اداروي په مشهور ډول پادلي او قصایي ادارو کې له تغییراتو حرکت کوي. پرون په سوریه کې اوربن لزینو وړو سرغړونو سره سره ټینګ وو. دغه وضعیت په دې هیواد کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هیله پیدا کړې. د سیمې او نړۍ په مسلو کې د دې موضوع په اړه حال درکو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې تاسو ژوند په شیبو کې او نیمه نړۍ لیدم تاسو. دا د ساده راډیو ده. افغان حکومت وایي له تروریستي بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول مخته روانې وي. حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له هغه وسلوالو ډلو سره نه کوي چې لاسونه یې د بې ګناه انسانانو په وینو سره وي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا په افغانستان کې وروستۍ حملې د استخباراتي سازمانونو کار بولي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې ګړندې شوې، ورسره دولت ضد وسلوالو خپل بریدونه زیات کړي دي. پرون په کونړ او کابل کې دوه ځانمرګو بریدونو شاوخوا 15 کسان وژل چې دولتي چارواکي ډیری قربانیان ملکیان بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې له دغو حملو سره سره به د سولې او پخلاینې هڅې دوام وکړي. خو ظفر هاشمي وویل له هغو ډلو سره به د سولې خبرې نه کیږي چې ملکیان په نشه کوي.
ما بخاطر آوردن
د با عزت او دوامدار سولې راوستلو لپاره به زموږ شمنه پر ځای وي. د وسلوالو ډلو د حملو او د ملکیانو د وژنې په باب موږ خپل دریض مشخص کړی. هغه ډلې چې غواړي زموږ خلک په نخښه کړي، بې ګناه خلک وژني او تروریستي حمله کوي، موږ ورسره سولې نه کوو. خو هغه ډلې چې له تاریخوالي لاس واخلي او د اساسي قانون په چوکاټ کې را سره مذاکرات وکړي، موږ ورسره خبرې کوو.
د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو لخوا پورستیو کې د سولې او پخلاینې هڅې بیا ګړندې سیوی دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر اوسه په اسلام آباد او کابل کې د سولې د لارې پر نقشه څلور غونډې کړې دي. په عین حال کې په وروستیو کې دولت ضد وسلوالو په پلازمینه او ولایتونو کې خپل بریدونه زیات کړي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د سیاسي چارو کارپو اسدالله ولولجي پرون ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې وروستي بریدونه شاید د ځینو استخباراتي کړیو کار وي.
خایی هغه استخباراتی دستگاه به دغه بریدونه کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالفه ده، یا به هم وسلوال طالبان دا کارونه د دې لپاره کوي چې ځانونه غښتلي وښیي. د جنګ او سولې په تاریخ کې دا څرګنده شوې هغه استخباراتي دستگاه چې نه غواړي دا پروسه بریالۍ یا پیل شي دا ډول کارونه کوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په وروستیو کې له پاکستان غوښتي چې د وسلوالو طالبانو لس استازي د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې هڅو مشري د افغانانو په لاس کې ده، خو اسلام آباد ویلي چې دوی ټولو دولت ضد ډلو ته د سولې بلنه ورکړې ده. که څه هم د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په تیرو څلورو جوړو سویو غونډو کې د دولت ضد وسلوالو کوم استازي برخه نه درلوده، خو ویل سوي چې شاید د سولې مخامخ خبرې روانه اونۍ وسي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی و چې دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته شاید زیات وخت ونه لري، او که دوی د سولې له خبرو انکار کوي نو د څلور اړخیز ډلې له درویو هیوادونو پاکستان، چین او امریکا څخه به غوښتنه وسي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سولې عالي شورا تمه شولې چې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې استازي به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان ځواکونو ته څلور جنگي الوتکې پرون وسپارلې. دا چې افغان هوایي ځواک له دې الوتکو په کومو برخو کې کار اخیستلی شي په اړه به معلومات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په رپورټ کې واورو.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې څلور جنگي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته د شمې پورز وسپارلې. د دې الوتکو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو قماندان بریډ جنرال سلیمان شاه ویل په دې مرستو کې دوه سرخی او دوه جیټ ته ورته الوتکې شامل دي.
دغه وسپارل چې دغه څلور تیاری چې دغه دي، دغه یوې تیاری چې تاسو ویني درته، دغه نوې جې تیاری راغلي چې څلور بالا چې پلان په بالا د جلال آباد کې دي، دا ای 29 په نامه یې چې هم بمبار تیاری دي، بم اخلي، هم راکټونه اخلي، هم توپونه لري، او دوه بالا چې نور راغلي د ایم ډي پانسل سی په نامه یې چې هغه یوازې توپدار دي، توپونه اخلي.
بلخوا په ختیځ کې د 201 سیلاب کلوردو قماندان تورن جنرال محمد زمان وزیری ویل د عملیاتو پر مهال هوایي ځواک ته ډیر اړتیا لیدل کې ده، او د غلطکې چې اوس افغانستان سره مرسته شوې ډیره ګټورې دي.
موږ ته خصوصا دغه ماډل تیاری چې اوس راغلي دي، ځمکني قوتونو د حمایې لپاره ډېرې مؤثرې تیاری دي، لکه ماوین صاحب چې ویلي، هم رهبري راکټونه لري، هم بم انتقالوی شي، هم توپ لري، یعنی موږ ښه استفاده ځینې مؤثره استفاده.
نوموړی وایي دغو جنگي الوتکو لپاره افغان پیلوټان هم روزل شوي. یو تن افغان پیلوټ همین زرین وایي هغه زده کړې چې دوی ته په امریکا کې د 13 میاشتو په موده کې ورکړل شوي، اوس کولای شي چې د اړتیا پر مهال د دې الوتکو څخه مثبته ګټه واخلي.
مسلکي برخه کې په ایالات متحده امریکا کې خپل ټول زده کړې کړې دي، په مختلفو تیاریو کې اخر ځل لپاره یې کنډن پرلړ، او دا تیاری د افغانستان د پاره ډېرې مسایلې دي، خصوصا د سپورتي جنګونو لپاره چې خپل زمینی قوتونه حمایه کړو ډېر زیات مؤثرې دي. نو انشاءالله الرحمن دا وایي پوځ د ډاډ ورکوي چې په هر ځای کې به خپلو زمینی کتابو سره زموږ همکاري.
د افغانستان د هوایي ځواک مسولین وایي دوی اوس مهال له سلو څخه زیاتې جنګي او ترانسپورتي الوتکې لري. د دوی په وینا له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو په دوام به په روانه میاشت کې څلور نورې الوتکې هم دوی ته ورکړل شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کومو مسلو او موضوعاتو لیکنه کړې دي، ولکه چې ډېری لیکنې د پرون ورځې ځانمرګو بریدونو ته څنګه کړې. نور بل اسد الله لودین نواورو.
د کابل چاپ نننه یو رسپان خپل مطالب او تبصره تر ډیره په کابل او کونړ کې پرونی او خنړی او حملو او ورسره سم له طالبانو سره د سولې موضوع ته ځانګړي کړی دي. سرخط خپلواکي ورسپان خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې د خبرو پیل ته د طالبانو خنړی ځواب. په سرمقاله کې راغلی چې د کابل د حملې مسؤلیت چې 12 کسان یې وژل طالبانو اخیستی، خو معلومه نه ده چې د کونړ حمله چې ټوله مرګ ژوبله یې ملکیان وو چا کړی ده. سرمقاله لیکونکي ویلي وروستۍ څلور اړخیزې غونډې د سولې خبرو ته هیلې پیدا کړې وې، خو د پرون ورځو دو خونړیو حملو خلک مایوسه کړل. د ورځپاڼې په باور پرونۍ حملې د دې لپاره وشوې چې حکومت ته یو ځل بیا طالبان خپل قدرت نمایي وکړي. افغانستان ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې خونړۍ حملې وشوې او حکومت هم په یو شمېر سیمو کې مشکوک په شاتګ کوي او بیا هغه ته د تکتیکي شاتګ نوم ورکوي. په سرمقاله کې راغلي د ناامنیو د زیاتېدو یو لامل دا دی چې د طالبانو، القاعده او داعش په وړاندې مبارزه کې له ټولو امکاناتو کار نه اخیستل کیږي. جګړه او سوله د یوې سکې دوه مخونه، دا د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې له خبرو سره سم په هیواد کې ناامنۍ هم زیاتې شوي او داسې هیلې شته چې له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي په افغانستان کې داسې کړۍ شته چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري او هر کله چې د سولې په پروسه کې پرمختګ کیږي دوی جګړو ته لمن وهي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د سولې د پروسې له پرمختګ سره ولې یو ځل بیا حملو زور واخیست. په سرمقاله کې دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکل شوي چې د جګړې ښکېل خواوې غواړي چې په دې ډول حملو سره د سولې په خبرو کې ځان ته امتیازات ترلاسه کړي. د ورځپاڼې په باور دې حملو دومره وکړل چې خلک یې غم ته کېنول او د سولې د خبرو پیل ته یې مشکوک کړل.
مګل ازادي رادیو نوري اوس په هم اسمت ساروان ته وښ شو چې لوی دي زو رسپانه د افغانستان په اړه څه وایي.
ستارز اند سترایپس خبرونه په افغان امنیتي ځواکونو کې د شوزو د رول په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې عنوان یې دی د افغانستان په اردو کې شوزو ته فضا پرانستل کیږي، د ملي اردو د افسرانو له اکاډمۍ څخه د دیارلس شوزو افسرانو د فراغت خبره شوې او زیاته شوې چې شل نور انجونی به د دې اکاډمۍ په راتلونکو دورو کې شامل شي. Stars and Stripes د بریتانیا د سن هرت د سلطنتي پوزي اکاډمۍ د قماندان جنرال پال نانسن له قول لیکي ساش کال د افغانستان له ملي اردو سره د یو ځای شوی جنوش شمیر زیات شوی دی. د ورسپانې په باور د افغانستان په اردو کې حتی د لشمیر شوزو موجودیت هم د پرمختګ مخره، ځکه چې لا هم په دې هیواد کې شوزو ته د دوهم درجه اتباع په سترګه کتل کیږي. انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې د کونړ د مرکز اسد آباد د پرونی انتحاري حملې په اړه پوښتنه کړې چې خان جان څوک و؟ خان جان یو قومي مشر و چې د اسد آباد په برید کې له لستنو نورو ملکیانو سره ووژل شو. ورځپاڼه وایي چې خان جان هغه قومي مشر و چې په ښکاره د طالبانو خلاف خبرې کولې او د طالبانو پر ضد د پاستنوالو د یوې ډلې مشري کوله. انټرنیشنل بزنس ټایمز وایي سره لدی چې د دې بریټ مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما وسلوال طالبان کوي. طالبان ډیر ځلې د هغو حملو مسؤلیت په غاړه نه اخلي چې زیات ملکیان پکې ووژل شي. د ډلې د کونړ له حملې وروسته پرون واسپخین په کابل کې د یوې بلې خونړې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. نارت ویست ارکانساس خبرونه بیا د افغان پناهغښتونکو پر کړاوونو لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې د طالبانو او نورو سختري زور ډلو له حملو پر تشتیدلو افغانانو د اروپا پولي بندې شوې دي. خبرونه په ویانا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري د ویاندې ملیسیا فلیمنګ له قوله وایي چې د افغانانو پر مخ د پولو د بندولو د پریکړې په اړه د کډوالو د ادارې ته چا خبر نه دی ورکړی او دوی نه پوهیږي چې دا پریکړه ولې شوې ده. په همدې حال کې سربیا ویلي وروسته له دې چې له سلووینیا او اتریش سره خبرې وکړي پر افغانانو یې خپلې پولې بندې کړې، خو سلووینیا او اتریش وایي چې پولې د ټولو ملیتونو پناهغښتونکو ته پرانیستې دي.
د سرپل ولایتي شورا غړي عوام خلک وایي چې د دې ولایت د ورستوي نامنیو تر شا د سیمایزو پولیسو لاس دی. د سرپل ولایتي شورا ګڼ شمېر غړي او عام خلک شکایت لري چې سیمه ایز پولیس په نامه یو کلاس لري او ورسره د شته وسلو څخه له دې چې خلک زوروي او له دوی څخه باج اخلي د نامه په سیاتوالي کې هم ترې کار اخلي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه رپورټ راکړي.
د سرپل ولایت اوسیدونکي د دې ولایت د نامنې د زیاتوالي تر شا د سیمه ییزو پولیسو د لاسته راوړلو څخه خبر ورکوي. د سرپل ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمه ییز پولیس ورسره د شته وسلو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او د طالب وسلوالو سره د نامنې د زیاتوالي په برخه کې مرسته کوي. د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط په برخه کې هم د طالب وسلوالو سره سیمه ییزو پولیسو مرسته کړې وه، خو لا هم دولت نه دی توانېدلی چې د یو کار را پدې خو د ولسوالۍ د وسلو والو له وجوده تصفیه کړي. د سرپل ولایت شورا غړی اسد الله خرم یې پاړه وایي د کوهسرات ولسوالۍ د سقوط په برخه کې سیمه ییزو پولیسو له وسلوالو سره مرسته کړې وه، چې لا هم دولت نه دی توانېدلی د ولسوالۍ د وکال په ترڅ کې بیرته ونیسي. په عین وخت کې بیا د سرپل ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د دولت مخالف وسلوالو تر څنګ سیمه ییز پولیس هم له خپل قدرت څخه ناوړه ګټه پورته کوي او په زور سره له خلکو شراو زکات ټولوي. دوی وایي چې سیمه ییز پولیس کله د دولت په جامه کې او کله هم د طالب وسلوالو په جامه کې خلک زوروي او د اوږدو لارو پر سر موټر دروي او په غلا لاس پورې کوي. حشمت الله د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، هغه یې پاړه وایي
دولت اونقدر اراده او توان نظر نه لري چې جلوي.
دولت دا وړتیا او اراده نه لري تر څو کولی شي چې د طالب په نامه او یا هم د محلي پولیسو په نامه لا چا سره چې وسله ده او خلک زوروي د هغوی مخه ونیسي. په عین وخت کې بیا د سرپل والي ظاهر وحدت په دې برخه کې موجوده ستونزې مني، خو وایي دوی پاڅه کوي تر څو ډېر ژر یې مخنیوی وکړي او د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې اصلاحي پروګرام تطبیق کړي. هغه وویل که داسې شواهد او مدارک لاسته راوړي چې دا ځواکونه له مخالف وسلوالو سره مرسته کوي، په وړاندې به یې قانوني اقدامات ترسره کړي. ښاغلی وحدت یې پاړه وویل دقیقا که ثابت شي چې سیمه ییز ځواکونه په ځینو مواردو کې له مخالفینو سره مرسته کوي، موږ به یې په وړاندې قانوني اقدامات ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله د بلخ، سمنګان او جوزجان ولایت اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو له ناسم چلند څخه سر ټکوي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ زپادو لس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په یو شمیر خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د سهار له 2 نه بیا د ماښام تر 2 پورې په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي، خو ازادي راډیو ته کوکی تاسو کولای شئ چې زموږ ویب پاڼه تام ورشي ول تاسو موږ ریپورتونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل او پزینو مواردو کې لا عکسونه او ویډیو غانو سره وګورئ. د ویب پاڼه پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې اداره وایي په مشروط ډول پادلي او قضایي ادارو کې د بدلونونو هرکلی کوي. د دې ادارې چارواکي وایي د حکومت مشرتابه باید ل خپل ژوند سره سم په دولتي ټاکنو کې د وړتیا او پوهې اصل په پام کې ونیسي. د سرګندونې په داسې حال کې چې تازه وی معتبر حکومتي سرچینې ل رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د پراخو بدلونونو او اصلاحاتو خبره کړې ده. په ورته وخت کې سیاسي څارونکي هم په عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات ضروری ګڼي، خو وایي د اصلاحاتو په پلمه باید سوسوکۍ ونه ویشل شي. تفصیل به له کابل نه د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې واورو.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره په عدلي او قضایي ورګانونو کې په اصلاحاتو او فساد سره پر مبارزې ټینګار کوي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې سرپرست غلام حسین فخری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وړتیا او پوهې د اصل په پام کې نیولو سره په عدلي او قضایي ورګانونو کې له تغیراتو ملاتړ کوي.
په هغه صورت کې چې پر راتلونکو مقرری کې د شایسته سالاري اصل په پام کې ونیول سي او دولتي تغیرات او اصلاحات د اداري فساد پر ضد د مبارزې په هدف وسی، مشتري ملاتړ کوو. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مسأله په مقرریو او تعیناتو کې د شایسته سالاري د اصل په پام کې نیولو سربیره په هیواد کې د یو سلسله تحولاتو، اصلاحاتو، بدلونونو او د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ لامل هم کېدای سي.
دا سرګندونې له هغې وروسته کیږي چې یوې باوري سرچینې ځینو رسنیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به خلک په عدلي او قضایي ادارو کې د بنسټیزو بدلونونو شاهدان وي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې دا اصلاحات د سترې محکمې په شمول ټول عدلي او قضایي سیستم تر پوښښ لاندې راولي چې پر اساس به یې په مرکز او ولایتونو کې پراخ تغییرات رامنځته شي. سرچینې زیاته کړې چې د ولایتونو په کچه د محاکمو مسؤلین بدلیږي او دا ځکه چې په دې سیستم کې فساد دومره جدي شوی چې د تشکیل له بدلون پرته اصلاحات ناممکن دي. له سزا د مجرمینو معافیت قضایاو ته د رسیدنې لپاره له خلکو د رشوت غوښتل په عدلي او قضایي ارګانونو کې د غیر مسلکي او هغو کسانو ګمارنه چې بېلابېلو ډلو ټپلو سره ارتباط لري او د عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ نه همغږي په افغانستان کې د عدلي او قضایي سیستم لوی ستونزې ګڼل کیږي. په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستو موضوع داسې وخت ګرمیږي چې تیرونۍ ولسمشر اشرف غنی لوی څارنوالۍ ته فرید حمیدي د سرپرست په حیث ورمعرفي کړ. فرید حمیدي له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کمیشنر په توګه دنده اجرا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت په بېلابېلو بنسټونو کې تغییرات د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه یاد کړي وو. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې پر جدي او فوري اصلاحاتو تاکید کوي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اصلاحات باید د حکومت د دواړو رهبرانو ترمنځ د واک د ویش پر بنسټ ونه شي.
عدلی او قضایی ارگانونو که اصلاحات ته خورا جدی ضرورت دی او پیر وقت باید دی اصلاحات را غلی و سرال دی چه منا وقت ده، مگر که دا اصلاحات را زی دا دیر مفید او دیر ضروری ده. مگر تشویش چه منگ لرو اغدا دی چه دیگه اصلاحات و تپرده لانده بیا دیگه دو دیگه لیدرانو ترمنج دیگه پستون و تقسیمات و نسی.
لدی وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هم ویلی چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې پراخ فساد خلګاړ کړي چې خپل ډېرې قضیې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې حل کړي. افغان څېړونکي وایي چې د فساد د ریښو د ختمولو لپاره باید په عدلي او قضایي ارګانونو کې مسلکي او پاک کسان استخدام او د پولیسو او څېړونکو ادارو د پیاوړتیا لپاره باید ډېر څه ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون په سوریه کې اوربن له ځینو وړو سرغړونو سره سره ټینګو او دغه وضعیت په دې هیواد کې د سولې د خبرو بیا پیل ته هیلې پیدا کړي. د سوریه کورنۍ جګړه 50 کلونو ته غځېدلې چې په نتیجه کې تر اوسه پورې 2500 کسان وژل شوي. د لویدیزو رسنیو په حواله جزئیات له سالم احمد سالی نه اورو.
ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څارې ادارې د شنبه په نیمه شپه د اوربن له ټینګېدو وروسته د سوریه په لویدیز کې د نشوتو راپور ورکړی دی. تر دې یو ورځ مخکې پلازمینه دمشق ته نږدې او په شمالي ښار حلب کې د یاغیانو پر سنگرونو بمباري سوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي تر څو کلونو وروسته د اول وار لپاره پرون دمشق او شاوخوا سیمې کرارې وي. د دغه سازمان رئیس رامی عبدالرحمن وویل پلازقیه کې هم کراري وه او هم میم هوایي اډه کې هم د الوتکو فعالیت نه لیدل کېدی. روسي الوتکې چې د سوریې د رژیم په ملاتړ په دغه هیواد کې عملیات کوي په دې هوایي اډه کې ډیر دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې وویل چې دوربن تر ټینګېدو یو ورځ مخکې په لازقیه کې د شدید جګړې له کبله د سوریې د رژیم 40 پوځیان دغه راز 13 یاغیان وژل سوي دي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي سټیفن دیمستورو وویل دوربند لټینګدو څو دقیقې وروسته په دمشق او در آ کې د ځینو پیښو راپور ورکول سوی خو دغه شارونه وروسته بیرته آرام سول. هغه په جنیوا کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
له جنګه لاس اخیستل د سولې تړون یا هم اوږدو مذاکراتو ته اړتیا نه لري. دغه ډول خبرې ګام په ګام په غوسرت کې کېدلی شي چې یو اوربان نافذ وي او ټول جګړه ودروي، ښکې لوري د یو بل ساحې ته داخل نه شي. تر اوسه دواړه لوري د یو بل قلمرو ته نه دي داخل شوي.
د سوریې د اوربان موافقه د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب ایجاد شوه. دواړه هیوادونه به په لازقیه، واشنگتن، مسکو، عمان او جنیوا کې د خپلو مرکزونو په مرسته دغه اوربان څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې د اوربان موافقه تر نافذېدو څو ساعته مخکې د رایو په اتفاق سره تصویب کړه. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي سټیفن د میستوره وویل که په سوریه کې د جګړو د درولو موافقه بریالی سي بل اونۍ به د سوریه په جګړه کې د شکیلو لوریو ترمنځ د سولې مذاکرې پیل سي. د سوریه کورنۍ جګړه 15 کلونو ته رسیږي چې په نتیجه کې یې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 11 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو اوس هم لسنیمې بجې شوې. یو وار بیا په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له اجمل تورمان څخه.
دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نوما په کونړ کې پرونی ځانوژن کې عملی وغندلې. پرون په کابل کې دفاع وزارت نږدې ځانوژن کې برید 12 کسان ووژل او تنور ټپیان شول. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاین د بریا لپاره ټینګه اراده لري. امریکا افغان هوایي ځواک ته 4 جنگي الوتکې وسپارلې. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې د سختریز وطالو پر ضد مکني او هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې 4 دیش وسلوال وشل شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارانو کاندیدانو زیات رایې ګټلې دي. او د ترکیه هغه نلډی کې د جوړولو چارې پیل کړې چې د عراق د کوردستان له کورواکي سیمه او متل د مدیترانه ساحل ته لیږدوي.
دوستانو د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې هم کتلی شي. د خبري مطالبه برخه پات رسو او نيزو پروګرامونو ترزو ژوند په شیبو کې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې د انجنو او میرمن لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ له ادمه باسي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د تلای پنو مرمنی د تلای پنو مرمنی قدم په خیال پورته کوم اند کړم. درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د لنډۍ پاوري دو سره به مو حتمی دی وی داسې پیغلې انزور په ذهن کې وړاندې ورسره شوی چې تلای لرغونی او نازکی پنی په پخو کړی پنی کپی او یا هم موچنی د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې له کلونو کلونو را پدې خوا د آریایی اقوامو د استعمال پیزار دی. قولای هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو اوسیدونکو په بیلابیلو شکلونو استعمالوي. موږ نننې خبرونه د پڼو تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ځانګړي کړي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو کله چې موږ د افغاني دود دستور او فرهنګ خبره کوو نو موږ د ټولنې بیلابل مادي او معنوي توکي په دایره کې رانغښتل کیږي. موږ نن پر یو داسې مادي توک غږیږو چې د افغاني ټولنې سربیره په هندستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډیر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي. پڼا چیزینې پایزار بولی له سلګونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې خځې او نرې په پخو کوي، خو د نرانو په نسبت خځې ډېرې په پخو کوي. لیکوال ژورنالیست بختیار تلاش سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د پړنی پر تاریخ او ارزښت لنډه مرکه کړي چې تاسو ته د اوریدلو بلنه درکو.
پړنی د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایی قومونه یا د آریایی وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دي چې تر اوسه پخپو کیږي. ما په ځینو پخوانیو کتابونو کې ملوستي و چې پانی چې دی دا حتی په آریایي سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده. موږ له همدې نه اخیستلو سره یا دې ته په کتلو سره ویلی شو چې دا زموږ د کلتور یوه غنی یوه بډایه برخه تشکیلوي. پڼۍ اصلا د پاچایانو پیزار و، مثلا ولا پاچاهانو په پښو کولې. د پاچاهانو له پښو کولو وروسته بیا هغه خلک یا هغه مخور کسان چې په ولسونو کې هغه که په ښار کې و که په هر ځای کې و، د دوی هم د پاچایانو د پیزار او د هغوی د مود او موډل نه په اخیستنې سره دا خپل پیزار وګرځو. په مرور د وخت سره دا عام شو، ښار ته راغلل او په ښار کې په کلیو کې حتی په ښار کې هر چا په پښو کړې. مثلا اوس د پڼو معاصر ورژن ورته ویلی شو، معاصر شکلونه را پیدا شوي دي. پخوا خو به دا د غنمو نه جوړېدلې، د غنمو له هغه پاتې شوو نه. مثلا غنم به هغه وږی به یې ترې غوڅ کړی و، له وږي وروسته به چې د غنم کومه د ډنډر کې پاتې و له هغې نه به جوړېدلې. اوس یې هغه معاصر شکلونه چې سړی ویني نو بېرته په دې اقرار کولی شي چې دا د افغانستان د کلتور مادي هغه برخه ده چې په افغانستان کې ډېر اوږده مخینه لري.
دغه پیزار چې پڼې مونږ ورته وایو، دا یوازې په افغانستان کې موجود دي که نه د سیمې په نورو هیوادونو کې هم خلک استعمالوي؟ که استعمالوي دغه شکلونو ترمنځ یا د تاریخ ترمنځ توپیر شته؟
دا تر ډېره دام ویل کېږي چې په هند کې هم په پښو کېږي. او په دې اړه دوه نظریات موجود دي چې هغه به دې ډول ځینې خلک وایي چې دا اصلا د افغانستان دي، خو ځینې بیا په دې اعتراف کوي چې نه، دا ښایي له هند راغلي او اصلا دا د هند او افغانستان یو مشترک کلتور وي. سره دا چې د تاریخ په اوږدو کې موږ هند ته کډه شوي و، هند د ځینو توافقاتو او د ځینو اړیکو له مخې افغانستان ته راغلي دي. نو ښایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ګډ کلتور وګڼلی شو. په شکلونو کې به هم تغییرات راځي. مثلا البته شاه یا شاهو هغوی په پښو کوي. اوس په ودونو کې چې افغانستان کې هم کېږي، په ځیرو ځینو ودونو کې هم ما لیدلی دي چې ځینو شاهوګانو په پښو کړي دي. تر څنګ یې په اخترونو کې زه ګورم چې هغوی پایزار په پښو کوي. په ځینو ودونو کې مې، د خپلوانو ودونو کې مې البته لیدلی دي چې د ښځو په پښو شوي دي. الله البته پاڼۍ ښځو هم په پښو کړي دي. خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډي افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډ افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي او هغه چې هم یې ډول ښکلی یا هم یې هغه عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې، د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروعات ته تر 20 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼۍ پیدا کېږي او خرڅېږي. نن سبا هغوی چې په بهر کې اوسېږي، هغه پښتانه، هغوی د دې لپاره چې خپل کلتور ته ځان نږدې وښایي، او کلتور بیا هغه څه دي چې د انسان نه لرېوالی نشي غوره کوله، نو هغوی د دې ځای نه ځان ته غواړي هلته خارج ته بهر ته پڼۍ غواړي.
د نوموړي په خبره چې پڼۍ د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړو مراسمو کې په پښو کوي. شپېته کلن شهزاده ترخیل بیا وایي چې له کلونو کلونو را په دې خوا پړنی د دوی په سیمه کې استعمالیږي.
د سیدي چرم پړنی به وتیلا به ختلې و، تلې به مسخوي و، خدا و ناویګانو په کوکول په کلبتو باندې به ګنڈلې و، جوراب به صرف کوکول د پښتنو کالی به اغوست، لپټه به سر به سر خپل پوزیشن برابر و پناوي څو به دا کار کاو، او په پسپری کې به سر بیا هم د موږ رواج د پړنی به کوکول خو بیا به پړنی خامخه د شنو زړې به کوکول نو غا دی ناوي څو خزان تک پوزیشن نه کنه. هغه وخت په سل په باندې په یونس په باندې کې پړنی کېدلې، بوتونه هغه وخت نه و، نه نو به سپلې و چپی په کو کو یا بسری چپی په کو کو ولی دا می خونه وهلی ورو کملانو نه غونی وهلی ورو را چتب پمزه کوي باندې سره په هر غول به کاو کنه لګه ډول د پاره به ورو را یو جتی موږ تل جتی به یو بل جتی باندې پانی وي جتی به می پته تیلا والا وي چا جتی په کو کو ولی هغه نرمي پښتي وګدي وي او چا به شي کو نه گاول په کو کو لګه کم کلا باتو لګه دی یو کم لګه دی یو وس ټول هغه په کو کوي دا سندل په کو کوي ورو را ټول سندل دی وګدا صفه بوټو نه دی کمتی بوټو نه دی نارینه مغه په کو کوي زنانه مغه په کو کوي پوزیشن وځ بدل سوې ده کنه
تاریخ زیاتوي چې که څه هم په اوس وخت کې پرنی څوک نه پفو کوي خو بیا هم نوموړی ځانګړی مینوال دی. آجی فهیم کوچی چې ده هم په خپل واده کې خپلې مېرمنې ته پرنی اخیستې وي دا چې دا پرنی څه ډول وي لاغه به یې واورې
پرنی به دا زریدارې پرنی به وې موږ ګاولې ورته یلې او هغه به وروجن راواخیستلې خپل ښځه او سړی د ښځې لاس کې به کړپ په سړي به ورپورې کړې مینه به یې ورسره کوله نو د پنو یو وارم کېده یو ګزارم کېده که نه زریدارې پرنی به وې دا غټ ګاولې به و که نه ډېر ګران به مو او اوس هغه نه پیدا کېږي هغه دومره ګران شوي دي چې بیا بانه ختم دا. ما په تاریخ نور محمد خان کې واده وکړ په تاریخ نور محمد خان کې ما ورته واخیست اوس مې دی الله غاړه نه باندې نه فکر مې وتلې دي چې په 800 روپۍ و او که په 800 روپۍ و پړې نه وي دا غونډه زری وي دا غون زرورک به باندې و او په دغه زرورک باندې ډیر ګران و هغه به یو کال دوه کال او 15 کال پورې به وي او غریب خلکو به بیا 3 میل ورکول کنه چې هغه به بیا نه له سپورې کېدل هغه د مشرانو لیدلی یو کال دوه کال خو همداسې زروره کوي بیا یې تیل ورکول همدغه یې پفو به و نو وخت یې ډېر ووت خدای مې د غاړه نه بندی سي څو کاله یې ووتل ورځنه خو اوس هم شته ده د ما کور والا یې پفو کوي خو هغه د پنجاب پڼي دي هغه هغه سپکه نری پڼي دي
د لوګار ولایت اوسیدونکی آجي ګل بیا وایي که څه هم پڼي ډېرې مشهورې دي خو په پخوا وختونو کې هغو خلکو په پښو کولې د کومو به چې اقتصادي وضعه نسبتا نورو ته ښه وه
پڼي یو رقم ته پوښاک ده د زنانه وو چا ډېر محترم معتبره پوښاک ده ښه چې ډېر پیسه داره یي او اقتصادي برابر یي هغه خلک به بیا پخوا پڼي اخیستې او چې اقتصاد به یې زوبل وو مغه دا د پوښو څپلۍ یا د ربړو بوټونه د غریبانو به دا اغوستل او دا پیسه داره به چې وو هغه پڼي بیا پڼي له پوښه جوړېدې لاندې هم پوښ وو اړخو ته هم پوښ بیا په هغه باندې یو څه اندازه میخونه ویل چې هغه زنانه به تلم داسې خرپا بېدې پښو خته ښه ځینې داسې غریبان وو چې هغه مزره یې وپېژنې لښ یې څپلۍ جوړولې پخ کې ژوند کوي پڼه نه رسېدله داسې عام خلکو ته نه رسېده نسواري یې رنګ و او بیا پسېره پې زرتار و یو ښکار به هلته د مخې له خواش کې پر اغبرګ و یو د شا له خوا و ډېر ښه شی و ښه
ولی کوچای بیا وایي چې پړنی اکثرا له چرم څخه جوړې دي او په دې خاطر چې عمر ډیر شي نو کوچیانو باید د میګو په غوړې غوړولې
چا به چې پیسې لري هغو به زری کولې چا به نه هغو به بیا په غوړ باندې د میګو په غوړ به یې غوړولې چې دا لزانډه وشي بیا به چې کومه ناوې به وه او ناوې به ودېده هغې ته به م بیا په زري بازانه به م هغه پنیرې واچو
په بیخ باندې به میخونه و لاندې تلی کې بیا له هغه راروسته څپلۍ شوې مونږ په کور کې دغه کوم نازولی سړی به چې و مشر به و هغه په پنیر پوه کولې دا نور به داسې الو پتو یو کار به یو ضرورت خو نیستي وه هېڅ یې هم نه وو چا به زوړه کې لپکو تړل چا به د لرګۍ جوړې کړې په دې باندې موږ دا ځوم درې کاله هم کړي زیرکه ښځې څلور کاله کړي دغه بنګه بارانو کې به چې اوسېدو د سوخ بوټۍ نه لا ګوګړ به مه دا به م په غوندې کې به ماچاو هغو باندې به وچولې په هغو به د به یې ګرمولې بیا به یې چې ګرمې به بیا به پښو ته واچلې بیا به مزل کوه روان به باد و باران پښه په سولت کې وه مزل په سولت کې وو په دا رقم باندې وخت اړاو درې کلو څلور کلو پورې موږ هغه پښو کول او تلۍ ته به یې میخ ورکړي صاحب دا رقم ژوند دی موږ
دی وایي چې په اوس وخت کې پڼې له هندوستان او پاکستان څخه تیارې جوړې شوې راځي چې قیمتونه یې له زرو افغانۍ نیولې ان تر 2000 رسیږي خو هغه پڼې چې ډېرې انتیکې او پخوانۍ دي قیمتونه یې له 400 ډالرو هم پورته دي پرنو د خپل نه پټیدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غوړولی او په بېلابېلو ژانرونو کې یادونه شوې ده د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله مینناکې په اړه وایي
پخوا دې ټوکې را سره کړې او پخوا دې ټوکې را سره کړې اوس د پڼو په چوکو ځې چې پیغله شمه اوس د پڼو په چوکزي چې پیغل شم زمونږ د هواد په بیلابیل سیمو کې زړو خزو د دې نه استفاده کوله او د هغه ساختمان او ځانګړی ساختمان چې دغه شاته بیم د سیو دی خکر غوندې یعنی چې وتلې زیلرلو دغه مخ کې د پڼه چوا چوکای دیوم د سیو څه قات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو خو اوس مهال چې مونږ ګورو اوس د هغه بڼه څه بدله شوې ده یو څه سپکې جوړې شوې نازکې جوړې شوې دي په خو به زړو د دې نه استفاده کوله اوس ځوان انجن ته استفاده کوي ټول ارزښتونه شرط سمون لرو زمون دود زمون کلتور زمون فرهنګ دا ډیر ښکلی دی زمون ګنډ افغاني ښکلی دی زمون انجن چې بنگړی چې هغه ښکلی دی زمون ډیری ښکلی زمون مجری ښکلی دی زمون لباس ښکلی لونګی زمون ښکلی دی واسکټ زمون ښکلی دی خولۍ زمون ښکلی ده پړې په همدې ترتیب باندې زمون اصل فرهنګ دی او موږ ته د منلو وړ دی که دا پخوا چا څخه استفاده کړي که اوس ته نه کوي او راتلونکو ته هم دا سپارښتنه کوم چې د خپل فرهنګ نه استفاده وکړي څه چې خپل لباس دی مو څه چې مو خپل دود دی موږ د هماغه سره ښه ښکاریږو افغانان یو د خپل دود سره ښه ښکاریږو باید هماغه نه استفاده وکړو
درنو اوریدونکو که څه هم روسیو مهاجرتونو د افغاني فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوي دودونه ومنل خو بیا هم پڼې د افغاني کلتور هغه مادي توګ لري چې لای هم ګڼ افغانان کاروي دغه دود د پالنې او پرمختګ په هیله نننۍ خبرونه پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 241 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازیں
دنی منڑے درن وریدون کو سلام نمی و منئی په دې هله چې ژوند مو له خوخی او ډک وی د دې ونې خبرونه پیلو په روانه خبرونه کې د خزو ترمنس په بدشګونی او بدقدمی خبرې کوو دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي د حل لارې څه دي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو سموک په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر میرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یو میرمن کونډه شي یا خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بی اولاد وینو کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه بدمرغه او بدقدمه بولي د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي خلک داسې انګیری چې کدا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بدوي او دوی به بدبخته شي د ننګرهار اوسیدونکو زرمینه وای 25 کال کېږي چې میړې مړ شوی دی له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواخي او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وي او زما زوی دی وخور
د ما 25 کال کې د ما شوهر شهید شوی دی و سم د خواخي ژوندې د راتوي ته قدم خوش کې دغه کور ته راغله د ما زوی دی شهید سو دا خبره د خواخي مې کوي د اندران مې کوي مثال ارڅه کوي لورونه مې د خبره راته کوي وای د ما ورور دی که مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځي زه ته زار زه ته څه چاره نه لرم زه څه به وکم د مام د زلن نه وکد ما یوانان به خوار سی په خپل ز خوار سم زه دی الله رو مکرر او د خبرې کرا ته کې زه ته زار ما چیرته بزلار سم د ناو څنګه ته نه درېګم وای د هغه د کونډه کده لری کې د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناو بندګونه لوي د خو کونډه ده ته خلک بد منی کنه
د میدان وردګو سیدونکو نیمه غنی د خپل سیمې د سترګو لیدلې حال او د هغې انجلۍ کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دای لیورته په نکاح کړی ونو. د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ په ستنې خالونه کې ښودل چې قسمت یې ښه شي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده کله چې یو نجلۍ یا یو ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي. یو داسې خاطره لرم چې یوه نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه، بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاده وفات شو او یم د کونډه شوه. بیا یې دا د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه. کله چې هغه یې بیا راوسته بیا نو ښځې په منځ کې ویل چې فلانۍ باجرا ته دغه دې ورشي، د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي، ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي شاید د دې قسمت تغیر وکړي او دا چې او هغه بد شګونه شاید په نیک شګون باندې واوري. فکر کوم په هغه دروازه کې د یو لوی توهین ده چې ویناوي ته کېږي او هغه ته ستنه راخسل کېږي، هغه ټنډه باندې خالونه ویل کېږي تر دې دپاره چې یعنې هغه قسمت ورسره واوري.
اغلی نیمه هم دار زیاتوي کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په ښه نظر نه ګوري او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوښۍ له مراسمو ځان ګوښه کوي.
کله یو ښځه کونډه شي نو هغه دومره منفور شي په ټولنه کې چې هغې ته د یو سمې ښځې په سترګه نه کتل کېږي او هغې ته د بدشګونې ښځې په سترګه کتل کېږي. او همداسې چې مثلا کله د هغې ورور واده وي نو هغه چې د هغې ناوې راوړي بیا نو دې ته وایي چې ته مخې ته مه ورځه، ته بدشګونه یې. حتی ما داسې لیدلی دي چې کله د بام په سر هغه ولاړه وي هغه ناوې چې کله راوړي دي ته وایي چې ته له بام څخه راکوزه شه چې ته پاس ولاړه یې، د هغه لاندې د ته باید دلته ونه اوسېږي چې سیوری پرې ونه لوېږي او هغه هم داسې بدشګونه نه شي. هغه مېرمنې داسې حالت رسېدلی چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوې راوړل کېږي دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي، د هغه له جامو څخه د هغه له هغه مراسم چې اجرا کېږي هغې سره، چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولوېږي او ځان تقریبا دومره ګوښله ټولنې څخه احساسوي، خپله ځان ته په بده سترګه ګوري او نور خلک چې یعنې طبیعي چلند ورسره کېږي.
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یو نجلۍ نوی واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي بیا نو اصلي ملامت هم دا ناوې ګڼل کېږي. دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو او له داسې پیښې وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کېږي او ځوروي. د ننګرهار اوسیدونکو راهله وای د دې یو خپلوانه په نامزاده کې کونډه شوه نو د هله کورنۍ بدشګونه ګڼل او دا میرمن اوس له هیڅ سره ټولنیز روابط نه لري.
ایوانجلی وسې اول خو په طرف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړسته د دې اصلا رضایت نه وو، خو خیر چوندا لک په روستو کې تحصیل وکړو خو دا لک د دوی د واده دوره راغله لک سي ټکر وکړو نو دوی ویل چې نه دا د واده موضوع سره مسته سو د بدشګونه ځکه د دې قدم نیک نو د دې له برکته دا لک داسې زخمی شو. څو دوه مره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کار غوندې دوباره دا لک ټکر وکړو او بالاخره وفات شو. نو ټولو یوازې د نجلۍ ته عزاداري وکړي او غمشریکي ورسره وکړي نو دوی ورته وویل چې دا ته بدبخته یې، بالاخره دا په رواني مشکل اخته سو. د دې وړوکي ورور ته نامزده کړه، بالاخره د دې یو زوی وشو. وروسته د یو کال نه هغه وفات شو. دوی چې ته بیا بدشګومه یو بدبخته یې چې دا زوی دې مړ شو. مطلق روابط له خپلو خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع، اوس نه چا سره څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چا ته په مړي ژوندي کې ورځي. نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وینو هغه ښځې ته ډیر ارزښت ورکوي چې ډیر زامن ولري او یا په ژوند کې ډیره نیکمرغه وي. نو د خیر کارونه په همداسې وي میرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکو نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي، ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې نو دا کار ته وکړه.
دغه سی یو محفل زمونږ د خپلوانو څخه او هغه ویل چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډیره زیاته خوشاله دي خپل خاون سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لري. نو یو ناوې و او هغه ویل چې دته یو ماشوم ورکاو شاله په سر واچو. نو هغه غو چې ما یو ماشوم را وخیسته د دې په غی کې مې ورک او د دې په سر باندې مشال واچو. دغه سی رواجونه خو ډیر زیات دي، خو څنګه خزه چې مثلا کندوي نو وی چې دا بد شګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته پغې کې ورنکی یا شالې په سر وانه چوي. هغه مېرمنې چې په ژوند کې ډېر زیات خوشاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغه باندې ترسره کوي.
خدا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او دیوی موضوع په نیک او بد فال نیول کومه علمی جنبه هم لري او کنه، او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنې لري. افغان رواشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمی بنیاد نه لري، دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلي او محض خرافات دي.
هغه څه چې د بدشګونی په اړه یا د یو چا په اړه د پیش دواری او د قضاوت مسله، دا په روپونه کې د خرافات میادیږي. خلافات هغه مسائل دي، هغه دودونه دي، هغه کلیشې د خلکو په ذهنیتونو کې سته، په تصوراتو کې سته، خو هیڅ راز علمي جنبه نه لري. د ارواپوهنې په تحقیقاتو کې، په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوي او له منځه تللي. یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګون په نامه، د بد فال په نامه، دا ټول بې بنیاده دي، بې بنسټه دي او هیڅ راز علمي اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره، د انسانانو د خپل ژوند د دوالی لپاره پیدا کړی، خپل را پیدا کړی، خپل دود کړی او خپل عمل کړی. تر اوسه پورې هیڅ داسې تحقیق نه ده سای چې وخی چې یو کونډې ښځې سورې په یو نوې ناوې پریوتای او هغه بدبخته شوی ده. هیڅ راز ثبوت هم دغه خلک د خبره کې هم نه لري. دا صرف هغه پخوانی سنتي او بې بنسټ او بې بنیاد افکار او غدي باورونه دي.
استاد عظیمی همدار از وای هر خزه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي لاروی اړه ډیره صدمه ویني.
هر هغه خزه چې په حقوقی قضاوت کیږي، پیشداوري کیږي، حقوقی ته د کندې بد ویل بد ګڼل کیږي، د دې پراتګ دی او بد کار شتون بد ګڼل کیږي، دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي. زه په دې باور یم چې حقوقی چې بد شګومې ټاپه خوري، دوی د بد شګومې او د بد فالۍ لیبل خوري، دوی لاروی اړه ډیر خپل کیږي، ډیر منځوي کیږي، د حقارت او د خود کمبینې احساس ورته پیدا کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز اړیکې محدوده کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمیږي.
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري، او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي د الله جل جلاله له جانب دی نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره سه اصل او رابطه نشته، ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د کورنۍ په پاکه یا په کوم قرضه کې یا په کوم کلی کې، دا بدشګونی راځي هغه اصل دغه سبب یې هغه خپل دغه قضیه اهل وي یا دغه کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بد قدم بد فعال یاستئ، ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړي چې خپل اعمال فکر وکړي، دا اصل بدفالی و بدشگونی پس اسلام که نشته، در خلق و افواهات ده و در طول شهان در چه الله در جانبه ده، انسان مقصد انسان نشته، در مرگ جوان در الله تعالی نم تاکل شوی ده شد. الله تعالی در خبول بندگان رو به مصلحت پیگی، اگر پیگی چه کل جات زرر پیخیگی یا کل فایده پیگی، طول در الله در طرف ده.
درنو اوریدونکو، موږ ټول ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو، په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو یې زړه ونه ځګرو. ټولې هغه پیښې چې زموږ په ژوند کې پیښیږي د الله تعالی له جانب دي، او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډیر مینهناک چلند وکړو. د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه ځګرو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړی مختلف کونه را واستوي د پوسټ باکس پته مدادي، په کابل کې 1411، هرات کې 1420، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 1040، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.
ولاړوي وی الله ا زنګون جانوے ویالا آن دیرا غلے وائی got